پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنا لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په اورزګان کې چارواکي وایي د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وچل شوي دي. اندونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه ده. او پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان کې تېره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ووژل او لس نورې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د روزګان ولایت امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې تیره ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور وسلوال طالبان وچل شوي او ونور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست ویان احمد فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو تیره شپه ناوخته ترین کوټ سره نږدې د وسلوالو پر پټنځایونو برید وکړ.
موږ د هوایي قواوو کوم برید کې په دښمن کې د وګرک په سیمه کې تیر مازدیګر سوی دی. په یاد منطقه کې اووه کسه طالبان دښمن زخمیان شوي دي، څلور کسه یې وژل شوي دي.
نوموړي وویل چې په دې هوایي برید کې ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د روزګان د مقاماتو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په روزګان کې له تېرې یو کاله هیسې حکومتي ځواکونه د مرکز ترین کوټ په څنډو کې له وسلوالو طالبانو سره لاس او ګریوان دي. اندونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه ده. دا غونډه د افغان، پاکستان او اندونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د اندونیزیا په پلازمینه جګارتا کې روانه ده او تر دوشنبه پورې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحثونه کېږي. دینی عالمان په داسې وخت کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي چې په پام کې د پراروانو دوه اونیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث په خاطر په ازبکستان کې وغونډه جوړه شي. دا غونډه د روان مارچ میاشت په 26مه د ګڼو هیوادونو د استازو په ګډون په تاشکند کې جوړیږي. چارواکي وایي د کونړ ماړوګي ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې د داعش یو وسلوال او درې ماشومان وچل شوي دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم د جمعې پر ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ماړوګي ولسوالۍ اړوند د رچلام سیمه کې برید کړی چې پکې د داعش ډلې سره تړلې یو وسلوال او درې ماشومان وچل شوي دي. نوموړی وویل دا نه ده معلومه چې وچل شوي ماشومان د مشکوک وسلوال سره د روزنې لپاره وو او که د کورنۍ غړي دي. تر اوسه د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د دې برید او مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې تېره شپه یوې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ووژل او لس نورې ټپیان کړل. یو سیمه ییز مقام شفقت شاولي وویل چاودنه په قلعه سیف الله سیمه کې په یو کور کې په ولاړ موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو موادو له امله شوې ده. نوموړي ویل د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. ویل کېږي چې پاکستاني او افغان طالبان په بلوچستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري. د سعودي عربستان ولی عهد وایي که چیرې ایران اټومي وسله جوړه کړي سعودي به هم د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه پیل کړي. محمد بن سلمان د سی بی ایس تلویزیون شبکې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل سعودي عربستان د هیڅ ډول اټومي بم د لرلو په هڅه کې نه دی، خو پرته له شکه که ایران اټومي وسله جوړه کړي موږ به یې هم څومره زر چې ممکنه وي د ترلاسه کولو په لټه کې شو. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې د یو توافق له مخې خپل اټومي پروګرام محدود کړ چې په بدل کې پر نړیوالې ټولنې چې په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالې ټولنې لګیدلي بندیزونه راکم کړي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که په دې تړون کې د ده په وینا شته نیمګړتیاوې لرې نه شي امریکا به له دې تړون ووځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین بهرام قاسمي د سعودي ولیعهد د دې څرګندونو په عکس العمل کې نوموړی یو ناخبره کس بللی چې د قاسمي په وینا دروغ او ترخې خبرې کوي او په سیاست نه پوهېږي. او د امریکا د فلوریدا ایالت په نړیوال پوهنتون کې څلور تنه هغه مهال وشل شول چې د یو لوی سړک د پاسه د پلي کسانو تیرېدو لپاره تازه جوړ شوی پل ونړید. ویل کېږي د نړېدلي پل د ماتو ګډو لاندې اته موټر بند پاتې دي او د پیښې له ځایه نهه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. چارواکي وایي دا پل چې د فلوریدا ایالت نړیوال پوهنتون یې د سویت واټر په نوم ښارګوټي سره وسله و، 350 متره اوږدوالی او 950 ټنه وزن درلود چې 15 ورځې مخکې رسمن پرانستل شوو. د فلوریدا ایالت یو سناتور ویلي چې په پیښه کې له شپږو تر لسو تنو وژل شوي دي. دا چې د دې پوهنتون محصلان په پسرلني رخصتۍ کې دي، نو د پیښې پر مهال په سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وه.
تاسو ازادي راډیو ته ورغلي یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې شوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي.
معنی یاتیست که دنیا و جامعه جهانی هم پشت طرح استاد از حکومت ولی طرح حمایت میکنم.
په کندز ولایت کې ځایي اوسیدونکي د ناامنۍ له زیاتېدو شکایت لري.
د شپې خپل سره قندوز کې گشت گذار کوي نسی ناامنی به رات زیاته ده او اوس ګرمۍ سي ځنګلونه سي خو بیخین او وضعیت خراب دي.
بیا ورزو خوست ولایت ته حالت هم د خلکو بل جدي ستونزه چړو.
خوست ولایت کې سم داسې سیمشتا چلتا ډېر لوی ساحه کې نو کلینیکونه شتون نه لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی؟ پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. تصید ازادی رادیو غرمانی یو ساعت خبری خبرونه اوری چې 3 بجې پوری دوام کوي. دا خبرونه په جریان کې نړیوال ورسپونه ته هم کتنه کوو، بهرنی مسائل هم چېړو، په بیلابیل ولایتونو کې د خلکو پر جدي ستونزو هم راپورونه چېړو. د خبرونه د سر موضوع مداده چې د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې یوه هر اړخیزه طرحه وړاندې کړې ده. تر څنګ د امریکا ځینو چارواکو هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره ملګری سي. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د غرض له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې له دې موقع په استفادې د بین الافغاني مذاکرو ته لپاره حاضر سي. ښاغلی عرفان ازادي راډیو ته وویل
جامعه جهانی هم تاکید داره به این مسئله که و پذیرفتنی کاره مانو یکیس که دنیا و جامعه جهانی هم پشت کاره استاد از حکومت و دیتره حمایت میکنم را در صورت عدم پذیرشان فکر میکنم باید اکثر اقداماتی صورت بگیرد از طرف جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر علیه طالبان.
بلخو ځینې افغان کارپوهان وایي ناټو او نړیواله ټولنه اوس دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري او باید د سیاسي تفاهم له لارې هواره سي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په راپور کې اورو چې دغه شیبه له کابل راورسید.
د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو وروسته د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي دا شن څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ښودنه کوي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. دی وایي دا چې نړیواله ټولنه د دغې طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغې طرحې نه ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. ښاغلی عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای په ځای شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو ښه فرصت بلله او له دغې ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټې اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او وی ویل چې ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته امادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماټیس هم له دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید او شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی وویل طالبان باید یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي، وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناتو او نور هیوادونه چې افغانستان کې فزیکي شتون لري وجود هم متوجه شوي دي چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه یعنی د صلح طریقه حل کړي.
ښاغلی مایار وایي اوس د نړیوالې ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازي ده چې دا ډېره مهمه مسله ده. نوموړی وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
ومردل چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې پر مسله د انډونیزیا په مرکز کې هم بحث کیږي. په داسل کې چې نن د انډونیزیا مرکز جاکارتا کې د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د څلور ورځني کانفرنس کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې د دې غونډې پریکړې به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد پرون ازادي راډیو ته چې په دې غونډه کې به د اسلام له نظره د افغانستان پر جګړې بحث وسی.
شورا عالی شورا دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او در اخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن یو فضا د منځته راتلو لپاره به د کانفرنس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبت وي.
ټاکل سوی چې د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو دغه غونډه نن پیل او تر دوشنبه پورې دوام وکړي. تر دې مخکې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسې په دویمه غونډه کې هیله ښوولې وه چې دغه غونډه به په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو دې غونډې ته خوشبیني ښوولې ده. د ولسمشر یو مرستیال شاه حسین مرتضوی د روانې اونۍ د سې شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وه تمه ده په دې غونډه کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وسی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندز ولایت کې ځایي اوسیدونکي له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. دوی وایي چې د هوا له تودېدو سره شایي په دې ولایت کې ناامني نوره هم زیاته سي. امنیتي چارواکي څه وایي؟ د اجمل آریان په راپور کې ځواب شته.
د دې ولایت خلک وایي که چیرې دولت په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي او د دغه ولایت اړوند سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو د ځمکو او د ونو په سمسورېدو سره به په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نور هم کړکېچن شي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي محمد صابر یوسفي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
وعده هایی که حکومت و مقام های محلی در راستای
هغه ژمنه چې دولتي چارواکو د کندز د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له خلکو سره کړې وې، تر اوسه پورې موږ د امنیت د ښه والي شاهد نه یو او کوم عملیتونه چې هم ترسره شوي دي کومه مثبته پایله نه لري.
مخالفین مسلح حضور ګسوره دارند.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې موجوده ناونوی د خلکو ورځنی ژوند له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی، ځکه اوس مهال خلک په ډاډه زړه د دې ولایت ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی. د کندز دو تن اوسیدونکو هر یو خوشحال خان کاکړ او حاجي اسلام الدین په دې اړه وایي:
امنیت ما امنیت نشته، د بس دنجرو نه ایسته خواته څوک تللی نسی، او د شپې خپل سړی قندوز کې گشت گذار کوی نسی، ناامنی بېحده زیاته ده، اوس ګرمي سي ځنګلونه سي، خو بېخي نو وضعیت خرابېږي. مونږ دولت نه غواړو چې ته توجه وکړي، بس امنیت راوړي خلکو ته، دا تر کله پورې دا رقم ګډوډي.
ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې، آیا دا په دې معنی ده چې خپله وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کښېني، خلکو ته تذکرې توزیع کړي، د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخ خورا رسېدلي، نور څنګه نه ولسوالۍ نیول، نور په څه رقم سره؟
بل خوا د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته کلکه ضربه ورکړې، او نور هغوی دا ځواکمنتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپین زر زون قومندان جنرال عبدالخلیل زیایی په دې اړه وایي:
همونطور که شما مطالعه دارین، وضعیت به شکل نرمالش پیش میره.
څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست، امنیتي وضعیت په کندوز کې په نورمال ډول جریان لري او کومه خاص امنیتي ستونزه نه لیدل کېږي، او وسلوالو طالبانو سخته ماته لیدلې، نور هغوی د مسلحانه تحرکاتو توان نه لري. د کندوزیانو په وینا چې اوس مهال یوازې د کندوز مرکز او د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولت تر واک لاندې دي، خو بیا د دې ولایت د درېو تازه منظور شوو ولسوالیو برسېره د نوموړي ولایت ډېره جغرافیه د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده، خو دولت تر اوسه پورې په دغه ولایت کې کومه پراخه سیمه د هغوی له شتون څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ، او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولې چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د عراق اوسنی صدر اعظم حیدر العبادی هڅه کوي چې په همدې انتخاباتو کې د بلې دورې لپاره په واک کې پاتې سي. په دې اړه د تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل، سب خبرونې ته ښه راغلاست. اول خو د امریکا اندېښنې د ایران په اړه کومې دي؟
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو اوریدونکو ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس خپلې څرګندونې په خپله وینا کې بیان کړې او ویل چې ایران د روسیې پر پله پلګ دی او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. د ماتیس اشاره ظاهرا د امریکا، فرانسې، مکسیکو او څو نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه ادعاو ته وه. ماتیس ویل یو لړ شواهد شته چې ښایي ایران هڅه کوي چې د پیسو په وسیله د عراق په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د ماتیس په وینا دا پیسې د کاندیدانو او رایو د اخیستو په مقصد لګول کیږي، او د زیاته کړه چې دا پیسې کمې هم نه دي، یعنی مقدار هم خورا زیات دی. ماتیس دا ونه ویل چې د ایران د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی د تخریب هڅه هم کوي. البته د یادونې وړ ده چې عبادی په تیرو څو کلونو کې د شیعگانو، سنی اقلیت او کردانو ترمنځ د ښو اړیکو د جوړولو هڅه کړې، ځکه متحد ایالات په عراق کې د قومي او مذهبي نفاق د له منځه وړو سپارښتنه کړې، او حیدر العبادی هم له امریکا سره نږدې دی. ماتیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او منځني ختیځ ته له خپل سفر څخه واشنګټن ته ستون شو. دو ویل چې افغانستان او منځني ختیځ ته له سفر وروسته په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه د اندېښنې زیاتې شوې، او د په دې لړ کې په سوریه کې د سنی وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد له رژیم، په یمن کې د سعودي د ملاتړ لاندې حکومت په وړاندې له حوثي یاغیانو څخه د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د امریکا دفاع وزیر ویل چې د تهران لاسوهنو دا ګواښ رامنځته کړی چې روان کړکیچ او جګړې ټولې سیمې ته سرایت وکړي.
تکل سب، په دې اړه د ایران عکس العمل معلوم دی، او ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په دې برخه کې څه ویلي دي؟
ایران د دې څرګندونو په اړه تر دې دمه چې مونږ خبرې کوو غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي. مګر یوه بله خبره ډېره واضحه ده، او هغه دا چې تقریبا ایران هم نه پټوي، او هغه دا چې تهران د عراق له حکومت سره چې مشري شیعه سیاستوال کوي ډیر نږدې اړیکې لري او د عراق له شیعه اکثریت ټولنو سره ډیر پخوانی کلتوري اړیکې پالي. ایران همداراز د عراق له شیعه وسلوالو ډلو سره چې تیر کال یې د عراق له شمال څخه د داعش ډلې په ایستلو کې ډیره مهمه ونډه درلوده هم نږدې اړیکې لري. حوثیاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي تیر کال څو بلستیک توغندي چې متحد ایالات وایي په ایران کې جوړ شوي و د سعودي عربستان پر لور وتوغول او همدې مسالې په تیره د ایران په وړاندې د امریکا او په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو غبرګونونه نور هم زیات کړل.
ډېره مننه تکل صاحب. ومورېدل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي. ایران تر اوسه د دغه تازه تور په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو تر دې مخکې دغه ډول تورونه په کلکه رد کړي دي. د عراق اوسنی صدر اعظم حیدر العبادی هڅه کوي چې په همدې انتخاباتو کې د بلې دورې لپاره په واک کې پاتې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د بلخ د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې محلي زورواکو او ناقانونه وسلوالو په دغه ولایت کې سلګونه جریپه دولتي مځکه غصب کړې ده او هڅه کوي چې دغه مځکه په غیر قانوني ډول لاس په لاس خرڅ کړي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ناقانونه وسلوالو او محلي زورواکو په بلخ ولایت کې 240 سره جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د بلخ ولایتي شورا د مسؤلانو په خبره چې زورواکو په غصب شوو ځمکو کې ښارګوټي جوړ کړي او یا یې هم په خودسره توګه په دوه او یا دریو قبالو مختلفو کسانو ته پرولل دي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اړه وایي
تا جایی که دیده میشه حدود 240,000 جریب زمین در ولایت بلخ که از طرف غاصبین زمین املاکات دولتی غصب شده که عملا در برخی زمین ها در ولایت بلخ 2-3 قواله بالای یک قطعه زمین صادر شده.
د بلخ ولایتي شورا یو شمیر نور غړي هم وایي چې محلي زورواکو او خودسره وسلوالو یوازې دولتي ځمکې نه دي غصب کړي، بلکې د عامه خلکو ځمکې هم د وسلې په زور خپلې کړي دي او بیا یې په جالي قبالو پلورلې دي. د بلخ ولایتي شورا یو غړی ابراهیم خیرندیش په دې اړه داسې وایي: د بلخ ښاروالۍ هم تاییدوي چې په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې غاصبینو په سلګونو جریبه دولتي او خصوصي ځمکو کې په خودسره توګه ښارګوټي جوړ کړي دي. د بلخ ښاروالۍ مرستیال عتیق الله وهبزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا ښارګوټي اکثرا د ملي شورا غړو او یا هم سیمه ییزو زورواکو ته مربوط کیږي. هغه د غیر قانوني ښارګوټو په اړه وویل:
قراره که ما معلومات دارم 34 یا 36 شهرک قانونی ثبت شاروالی ما داریم و در حدود 50 شهرک هم غیر قانونی هستند که یا اصلا در شاروالی تانو ثبت راجستر نشده.
پامتی حال که در بلخ در عرضی اداره وایی چه در غصب شوی وزمکو دسترداد و بیاتر لسه کول لپاره یو کمیسون جور شویده چه پکه در لسه دولتی ارگانون استازی شامل دی او تردم یه شپیت زرجه بزمکه در غصبینو لمنگولو ازده کرده چه در غصبینو لمنگولو ازده شوی وزمکو که خصوصی او د عامه خلکو ملکیت هم شامل دی. د بلخ د عرضی ادارې مشر شیرشاه هوتک پاړه وای:
کمیسیون ما تشکیل دادیم که متشکل از 10 ارگان دولتی است تحت ریاست اداره عرضی. ما کار شروع کردیم در حدود بالاتر از 60,000 جریب زمین عملا ما استرداد کرده میشه.
دا په داسې حال کې ده چې په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم خلک شکایت لري چې د محلي حکومت چارواکو او امنیتي مسؤلانو سلګونه زره جریب ځمکه غصب کړې ده.
ومردل چې د بلخ د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې سلګونه جریبه مځکه غصب شوې ده او هڅه کیږي چې زورواکي دغه مځکې لاس په لاس خرڅې کړي. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم ګڼ کسان روغتیایي خدمات نه لري او له ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې د یاد ولایت ځینو لري او نږدې ګرمیشت سیمو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د خوست د ترېزه او علیشیر ولسوالۍ اړوند د سین خور او بټۍ تاڼې په سیمه کې د دوو روغتیایي کلینیکونو د ودانیزو چارو د پیلېدو په ځای کې وکړې. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله زړسوان آزادو راډیو ته وویل:
د خوست ولایت کې ولسونه عام روغتیا د نوم نه چې معلومیږي د عامو صحي خدماتو نه دي برخمن. دوی ته په اړوند ولسوالیو کې چې کلینیکونه لري د مرضونو د تداوی دپاره دوی نه ورکول کېږي. او په ځینو ولسوالیو کې کوم کلینیکونه چې شتون لري هغه تکفونه کفایت نه کوي نورو کلینیکونو ته ضرورت ده، او شدي هغه هم څه ډول چې ایجاب کوي داسې فعال نه دي.
مدني فعال فیض الله غمخورم وایي اوس هم په خوست کې داسې پراخ سیمې شته چې هلته کلینیکونه نشته.
په خوست ولایت کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته په ډېره لویه ساحه کې کلینیکونه شتون نه لري. تامې ریاست ته په کار دي لکه څرنګه چې دغه کار وکړو په دغه دوو سیمو کې دا کلینیکونه ایجاد کړل، په نورو سیمو کې هم ورته کار ترسره کړي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد حبیب شاه انصاري وایي اوسنی جوړېدونکي کلینیکونه هم په هغه ځایونو کې جوړېږي چې اوسېدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دا تقریبا په سپینو ساحو کې دي، هغه ساحو کې چې خلک صحي خدمت ته لاسرسی نه لري. یو کلینیک د علي شیر سپین خوره کې دی چې د هغې مجموعي بودیجه ده 9.6 میلیونه، او یو کلینیک چې د باټۍ تڼې د کوچیانو لپاره جوړېږي چې د هغې بودیجه ده 9.8 میلیونه. فیزیوتراپي سنټر چې دی د هغې تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی ده چې په دې باندې به مصرفیږي. دغه دوو کلینیکونو څخه به 10,000 کسان مستفید شي د صحي خدماتو څخه.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وایي چې ځایي اداره په دې هڅه کې ده چې ټولو خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې انشاءالله د عامې روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات عرضه سي. په نږدې آینده کې به د صبریو ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټې اخیستنې ته سپارو، خو په مقابل کې به انشاءالله په موساخیرو ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه یو 10 بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي چې دغه پروژو په بشپړتیا سره به بیا هم په دغه سکتور کې نسبتا ستونزې راکمې شي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
چېډونکو داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي نور لیسمت څاروان اوري.
امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروري دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلي او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل، او هغې په 180 ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازې پر لپسی او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوب پیل شي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخنیول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرکښاد ولسوالۍ له خبرو کوم. عبد مالک یم. زه دا غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډېر شاده پاتې دي، هیڅ کار نه دي شوی. زه دا غواړم چې زما زغ بر زابل دروازې پرې ورسیږي، زموږ ولسوالۍ ډېره شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند د ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست تصدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی، خاص د پوډریان خلک پکښي دي، د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درې دلی په دغه معلومات باندې بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درې دلی بیا و ولایتي شورا ته نو زموږ د کورور نمو گاهی وقتی شمشانی را سغلا کری، گاهی وقتی دو بو مایان را سغلا کری، گاهی وقتی کرو تر اوشتی دا خلق دا خکارون کهی کچیری و لسمشر مزغر زغاوری دا زاده رادیو دا لاری سخن مزغاور دیو که دا خلق خپل برسی که خپل دی دا یو حیات دا کابل سخرا واسوی شه دا غصر کم عمله دلتا شروع دا و السلام.
بله سلام علیکم، زه محمد جان د نګرهار پانتون د ترن تربیه څخه تاسو ته اړیکه کوم. زموږ په ګران پانتون کې هیڅ درس نشته، هر وخت زه اوبه ترازو اته د شوالې کې زموږ پانتون شروع شوی دی، حاضرګان تر اوسه نه دی جوړ شوی دی، او سازان چې تران کله چپ شوی دی بعد چپ شوی دی بعد نه دی چپ شوی، او سازان هم یو راضي او نه راضي، او درسونه هم شروع شوی دی او سازان راضي بعد نه راضي، بې نظمي د هره ډېر شوی دی، او تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام مو وزارت تحصیلات ته ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد ناورو.
انډونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د غونډې کوربه ده. دا غونډه د افغان پاکستانی او انډونیزیایي دینی عالمانو په ګډون په پلازمینه جګړتا کې ده او د دوشنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. چارواکي وایي د کونړ ماړوګي ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې د داعش او وسلوال او درې ماشومان وژل شوي دي. د ارزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې 13 ورځې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې 13 شپې یوې 14 لک تر لږه 2 کسان وژل او 10 نور ژوبل کړل. یو سیمه ییز مقام ویل 14 په قلعه سیف الله سیمه کې په یو کور کې په ولاړ موټر کې د ځای پر ځای شوو موادو له امله شوې ده. د سعودي عربستان ولی عهد وایي که چیرې ایران اټومي وسله جوړه کړي، سعودي به هم د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه پیل کړي. او د امریکا د فلوریدا ایالت په نړیوال پوهنتون کې 4 تنه هغه مهال وشل شول چې د یو لوی سړک د پاسه د پلي کسانو د تیرېدو لپاره تازه جوړ شوی پل ونړید.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو د خبرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي. اوس به صفی الله ستنګزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي قومندان وایي د افغانستان د سولې لپاره شرایط د ښه کېدو په حال کې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د 4 شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خوشبيني ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې مخکینی چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د امریکا ډیپلوماتیکي سرچینې د حل لارې موندلو لپاره کافي نه دي. ورځپاڼې لیکي طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې جامع وړاندیز او له امریکا سره د خبرو خاطر د طالبانو وروستي غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې پوځي عملیات د زرګونه تازه دمیو سرتیرو په مټ پیل کړی دي. ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د خبرو په خاطر د واشنگتن د وړتیا او لیوالتیا په سر مخکینیو چارواکو او شنونکو ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. وال سټریټ جورنال لیکي ځینې دا خلک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتوب د پوسټ د لری کولو په باب د لری کړای شوي بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تیر کال پریکړه یادوي. لاورل میلر تر 2010 کاله پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ځانګړي استازي دند مختوړی ده. ورسپانی د میلر په حواله ویلي که بنسټیزو او رښتینو خبرو ته هڅه کیږي امریکا داسې کس ته اړ ده چې خپل ټول وخت دې کار ته ځانګړی کړي. او نیویارک ټایمز ورسپانی په سر مقاله کې زموږ د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه رښتیا ووایي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان شاوخوا 12.5 کلنه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې په میدان کې به پای ته ونه رسیږي. د مقالې په دوام کې راغلي چې دا جګړه یوازې د مذاکرې په میز د حل وړ ده. د ورسپانې په باور طالبانو ته له قید او شرط پرته د ولسمشر غني د تیرې میاشتې وړاندیز د خبرو د ترسره کېدو په خاطر د ستاینې وړ کار دی. خو ورسپانه دا هم لیکي چې دا وړاندیز له موانعو سره مخ ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو ته د غني د وړاندیز د پایله دا ده چې د طالبانو ډله د یو مشروع سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي، د دې ډلې بندیان خوشي شي او د ملګرو ملتونو بندیزونه ترې لرې کړای شي. ورسپانه لیکي په بدل کې طالبان باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د ښځو د حقونو په شمول د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي.
د دې خبرونه په سر کې مو د راپور واورې چې د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې طرحې ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان پر سوله په انډونیزیا کې هم بحث روان دی. په داسل کې چې نن د انډونیزیا مرکز جاکارتا کې د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د څلور ورځني کانفرنس کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه شوی چې د دې غونډې فیصله په دغه سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد پرون ازادي راډیو ته وویل
سوله علی شورا دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او در اخر افغانستان کې او د سیمې کې د امن یو فضا د منځته راتلو لپاره به د کنفرانس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبت وي.
ټاکل سوی د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو دغه غونډه نن پیل او تر دوشنبه پورې دوام وکړي. تر دې مخکې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال د کابل پروسې په دویمه غونډه کې هیله شولې و چې دغه غونډه به په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو د دې غونډې لپاره خوشبیني څرګنده کړې ده. په افغانستان کې ورستیو نه امنیو ډیر خلک دې ته اړ کړي چې له خپلو کورونو څخه بې ځایه سي. په نورستان کې هم دغه وضعیت دی. په دې ولایت کې پر 2000 بې ځایه سو کورونا یو خوراکي مواد وویشل سول. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنیو او جګړو له امله د کامدیش، برګی مټال، وانت ویګل ولسوالۍ او یو شمیر نورو سیمو څخه خلک بې کوره شوي چې 2000 فامیلونو سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته وشوه.
د بېوزلو خلکو لپاره د دبليو اف پی د محترم ادارې لخوا نه د 2000 فامیلونو لپاره دا کومک دي چې دا به او دلته په مرکز کې اوسېږي دا وي لپاره هم دغه کومک راغلی دی.
والی وای یادو کورنیو سره به د دریو میاشتو لپاره دغه مرستې دوام وکړي او دوی هڅه کوي چې د نورو بې ځایه شوو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي. یو تن محمد عالم چې وړه او نور توکي ترلاسه کړي ازادي راډیو ته وویل
په دې ژمي کې دا مرسته چې کوم ته شوې ده دا ډېر ختمام شوې ده. تاسو خو به تل معلومه چې نورستان کې ژمي کې ډېر ژوند ډېر سخت وي او موږ مقام څخه او مربوطه اداراتو څخه موسسو څخه خصوصا دبليو اف پی نه مننه کوو.
د کامدیش، برګی مټال او وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي وای د دوی سیمو ته غزیدلو سرکونو ته وسلوال مخالفین راوځي، خلک تلاشي کوي او چې څوک د دولت پلوي پیدا کړي زوروي چې له همدې عمله دوی په یادو لارو تګ راتګ نشي کولی.
د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سوي دي. د دغو عملیاتو پر مهال د ځینو سیمو د تصفیې راپور هم ورکول سوی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له لشکرګاه راسره دی. دایی صاحب خبرونې ته شرغلس څه ویل سوي چې دغه عملیات څه لاسته راوړنې لري او څومره سیمې تصفیه سوي دي او څه مرګ ژوبله لري یا د دولت وسلوالو مخالفانو ته څومره تلفات اوښتي؟
دغه عملیات البته نن نه ولې د تیری یوې میاشت راهیسې د خالد عملیات په جریان کې د میوندي ولس په نوم باندې د نادلي ولسوالۍ د مرکزي ولسوالۍ د په مربوطات کې پیل شوي دي. اوس هم ادامه لري اما ډېر سلو او بطي پر مخ ځي. خلک هم د دې عملیاتو د سلو حرکت سره کوم مشکل کې شوي دي، ځکه جنګونه ډېر دي، هوایي بریدونه هم ډېر شوي دي او د خلکو لارې ورته شوي دي. اما کله چې مو د والي د ویاند عمر دواز سره خبرې وکړې، هغه وایي چې عملیات ځکه سلو پر مخ ځي چې دوی بېرته په هغه سیمو کې چې وړاندې تر دې یعنې دوه کاله مخکې چې کومې دا سیمې سکوت ولې هغه پاسات چې د پولیسو او اردو هغه طالبان وران کړي دي او دوی بېرته په هغه سیمو کې پاسات هم جوړوي. اسلام پر مخ ځي دوه هدف دي، یو دا دی چې مهینونه ډېر زیات دي کلپات ونه وړي دوی آهسته دي او بل دا چې دوی وایي چې موږ نه غواړو دومره رش جوړ کړو چې ملکي کسان بیا بې ځایه شي او د هغوی مال او مثلا تن ته زیان ورسېږي. نو تر اوسه پورې د نادلي ولسوالۍ ډېرې سیمې چې د مرکز لشکرګاه سره موقعیت لري تصفیه شوي دي، چې په دې کې د نورزو کلی، د چا میرزا مثلا د شاول تر سیمو پورې نږدې سید آباد کلی او دغه سیمې سره پاک شوي دي.
بلې، دای صاحب، نادلي یو وخت د هلمند له خوندې ولسوالۍ څخه ګڼل کېدله، څنګه یو دم وسلوالو دې ولسوالۍ ته مخه کړه؟
دا ولسوالی د نن څخه تقریبا اتلس میاشتې نولس میاشتې وړاندې هغه وخت څخه کوڅوله چې د ولسوالۍ پر د ولسوالۍ او د داس تر منځ د بغرا کمربند چې ملي اردو پولیس او محلي پولیس پرې میشت وه هغوی سکوت وکړ او وسلوال وتونېدل په ډېر سرعت باندې د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې حتی تقریبا په دوه ورځو کښې د نن څخه تقریبا نولس میاشتې وړاندې دوی وتونېدل چې تلشکرګا تر بولډرې پورې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې سکوت شي. داسې ویل چېرې چې هغه مهال د ځواکونو په رهبرۍ کښې ستونزه وه مشکل وو ځکه ونه توانېدل چې د جګړې سم مهار کړي او وتوانېږي چې پر وخت باندې اضافي سرتېري د کومک لپاره واستوي نو ځینې دغه مشکلات وه ځکه وروسته دا معلومه شوه چې روسیه هم په ځواکونو کښې خیالي تشکیل ډېر زیات وو په پوسته کښې د شلو پولیس پر ځای پنځه پولیس وه او د دې خیالي تشکیل معاشونه د هغوی قمندانانو
بل ادایي صاحب ځایي خلک وخت نا وخت شکایت کوي چې په ځینو سیمو کې چې پوځي عملیات کېږي افغان یا هم بهرني ځواکونه دستي له هغې سیمې څخه وځي چې وسلوال بیا دوباره هغې سیمې ته راځي ځایي خلک هم ځوروي دغه شکایتونه اوس هم سته که دغه ستونزه حل سوې ده یا یوه چاره ورته سنجول سوې ده؟
بله سړی صاحب اوس هم دغه عملیات چې تاسو اوس یادونه وکړل حکومت د مزاحمتي په نوم باندې عملیات نوم ورکړی دی امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو د غوښت ملاتړ د ماموریت د هوایي ملاتړ په شمول ډېرې سیمې ته ماینونه پاکوي هغه سیمې چې ګرځي د وسلوالو مخالفینو قوت ارزوي او بیا بېرته را وځي روسیه هم خلک مخې په دې اړه شکایت کوي اما د هلمند د چارواکو سره په خاص ډول د هلمند د امنیت قمندان مال پاسوال عبدالغفار صافي سره چې موږ دوې ورځې مخکې درې ورځې مخکې په دې اړه خبرې وکړو هغه وویل چې د دې عملیاتو سناریو پروګرام همدغسې دی چې دا دښمن وارزول شي چې د مقاومت توان لري که نه لري او بل دوی وکولی شي چې هرې سیمې ته ولاړ شي تلای شي که نه شي تللی دوی وایي چې موږ په هره سیمه کښې د عملیاتو توان لرو کولی شو هغه سیمې خوندي کړو اما دا یوازې د کم تشکیل له امله چې دوه کاله مخکې د دې ولسوالۍ د سکوت سره تشکیل په مرکز کابل کښې او بیا د نړیوالو ډونرانو سره چې ماشینه ورکوي دا تشکیل هلته لغوه شوی دی اوس دوی بېرته بوخت دي چې تشکیل بېرته پرانیزي او پراخه چې ډېر خلک بېرته سوق شي او وکولی شي په دغه سیمه کښې چې دا اوس دوی مزاحمتي په نامه عملیات ته ورځي د آباد دپاره پوسې جوړ کړي او هغه سیمه وساتي اوس بیا هم دا شکایتونه اوس هم موجود دي او افغان ځواکونه اوس هم دغه کار کله نا کله کوي ځینې سیمو ته ځي او ماښام ته بېرته ځینې را وځي چې خلکو ته یو غټ سردرد پیدا کړی دی.
ډېره مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د نادلي ولسوالۍ پر وضعیت را سره خبرې کولې. په کندهار کې د تورو هندارو لرونکو موټرو د سپینولو امر سوی دی البته د تورو شیشو لرونکو. تر دې مخکې په کابل کې هم ورته کمپاینونه پیل سوي دي چې خلکو یې هرکلی کړی دی. ویل سوي چې دغه موټر د ناامنیو یا هم د غیر قانوني کړنو په ترسره کولو تورن سوي دي. صادق رښتینی د سکایپ د لارې را سره په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب دغه امر چا کړی دی او دا کمپاین به کله شروع کېږي؟
سالی صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. تیر ورځ نه وخت د کندهار والی په مشرۍ امنیتي غونډه جوړه سوې وه چې په دغه غونډه کې پر بېلابېلو امنیتي او نورو مسایلو بحثونه سوي وه. په مجلس کې لومړی د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د جمهور رئیس د حکم سره سم دي د ټولو تورو هندارو لرونکو موټرونو هندارې سپینې سي. والی ویلي چې په ښار کې د تورو هندارو لرونکو موټرانو امنیت ته ګواښ پېښ کړی دي او امنیتي ځواکونه باید د دغه هندارو د موټر چلوونکو سره د هندارو د سپینولو په برخه کې جدي برخورد وکړي. دغه راز په دغه غونډه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلینو ته لارښوونه سوې ده چې په کندهار کې د نوروز د عنعنوي میلې لپاره هم امنیتي تدابیر ونیسي تر څو میلهوال دغه د خوښۍ ورځې په خوشحالۍ تېرې کړي. لکه څنګه چې په کندهار کې د نوروز مراسم معمولا د کندهار په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې لمانځل کېږي او دغه راز د کندهار ښار په مختلفو برخو لکه باغی پل او دغه راز یو شمېر نورو ولسوالیو کې مراسم نیول کېږي. کندهار والی امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د دغه سیمو امنیت باید وساتل سي.
بل رښتینی صاحب ویل سوي چې په کندهار کې ځینې زورواکي ښایي د دغه کمپاین مخه ونیسي یا هم غاړه ورته کښېنږدې یا هم سرغړونه وکړي. په داسې حالت کې به څه اقدام کوي ولایتي اداره کومه چاره یې سنجولې؟
تر دې مخکې هم د تورو هندارو د موټرونو په برخه کې کمپاینونه سوي و. البته دلته د پولیسو انضباطان چې په ښار کې په مختلفو ساحو کې ولاړ دي دوی همیشه دا هڅه کړې ده. خو لکه څنګه چې دلته امنیتي ادارې مختلف امنیتي ادارې دغه ډول موټرونه لري چې هندارې تورې دي، شاید په هغه ډول چې کندهار والی غوښتنه کړې ده دغه کمپاین تر سره نسی. خو یو مهمه خبره دلته دا ده چې دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس حکم کړی دی او دغه حکم په کندهار کې د دغه ډول موټرونو په برخه کې د پلي کېدو وړ دی.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و په کندهار کې ومردل چې په دې ولایت کې د تورو شیشو لرونکو موټرو د سپینولو امر سوی دی. ولایتي اداره وایي هغه کسان چې سرغړونه کوي په وړاندې به یې قانوني اقدام کیږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې حقیقت څه دی اونیس پروګرام خپریږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کابل ښار کې د وروستیو امنیتي پیښو وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې ښار لپاره یې نوی امنیتي پلان طرحه کړی او ډېر ژر به پلی شي. دا چې په دې پلان کې څه دي، ولې تر اوسه نه دی پلی شوی، او په کابل ښار کې امنیتي تهدیدات تر کومې کچې شته، دا یو شمیر نورې پوښتنې مو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې د کابل د امنیت قومندان جنرال داود امین سره مطرح کړي دي. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. تمنه قومندان صاحب چې وخت مراکه پایلې لدینه کوچې په وروستیو کې چې په کابل کې کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې واقعا زلبګنون کې وي، اوس مهال تاسو د کابل د امنیت قومندان په توګه راته ویلې شي چې کوم امنیتي تهدیدات موجود دي د کابل د ولایت لپاره، او د ترڅنګ په کومه سطح دي دا تهدیدات، په لوړه سطح دي که په ټیټه سطح؟
سلام علیکم. اول تاسو ته د تاسو له طریقه د تاسو محترم همکارانو تا د اودیتاس د رادیو طریقه د ټول افغانستان اوسیدونکو بالخصوص د کابل خاریانو ته محترم اورو را بزو ويم چې بالکل تعدیدات په خار کې موجود دي. دښمن کوشش کوي چې په هغه ساحو کې چې ازدحام دی خلکو وی، اولته ازدحام دی خلکو موجود وی او یو ترس او هراس او وحشت را ولی دوی د پلان نلري. اما موږ هم دې په خاطر چې د دې پلانو مخه ونیسو، دوی د شوم پلانو مخه یو امنیتی پلان په کابل کې ترتیب کړی دی چې د دې امنیتی پروګرام په ارتباط موږ په کابل کې په نوم د گرین زون چې شین زون ورته غو تنظیم کړی دی چې تقریبا 99% کار دغه مخکې لار دی چې نرونه نستي چیک پوینټونه تنظیم دي. اما بعضی ځایو کې چې مشکلات شته یا د ترافیکو د جام چې جام کیږي د دې په ارتباط موږ هم بیا پلان لوي چې تغییر تبدیل راولو. اما په عموما یو امنیتی پلان د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دغه تعدیداتو مخه موږ ونیسو.
مګر په دغه امنیتی پلان باندې لږ وغږی کو تاسو د گرین زون یادونه وکړه، په دې امنیتی پلان کې نور څه موجود دی؟ د دې ترڅنګ کله چې په کابل ښار کې وروستي پیښې وشوې دغه نو وروسته کورونی چارو وزارت د دې ښار لپاره امنیتی پلان جوړ کول سمشرم تایید کول کېدل داسې چې د په لسو ورځو کې تطبیق شي، خو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. دلیل څه دی؟
زه فکر کوم هغه لسو ورځو پروګرام هم دغه گرین زون وو او بلو زون وو چې باید ترتیب شي، چون گرین زون تاسو ورې چې تکمیل ده کوم مشکل لښتاب کې سکنرونه نسبي ساحه ټول د پوشش لاندې ده، پوسټي جوړی شوې دي او دوی د لپاره مشخص کندک قطعت په نوم د صفریو شوې دغه جوړه شوې ده. دا تنظیم ده، یعنی غلاس فلوز کې شېلې و کده چې لاس پنځه لس کې تنظیم شوې. هم یو پلان چې تغییر وخړو مونږ یو په نوم د بلو زون بل لرل کاروان چې موافقه پدې وشو چې د بلوزن فیلن بریګدو او په یلوزن چې زیر زنده زیر ایریا د هغه تنظیم کو. هغه نه اوس مشخص پلان ډیر جدي په غیر روان ده چې دغه زیر زون په اطراف د کابل کې یا شروع دی رسوالی نه چې کابل ته راځي دلته فرایی لارې موټر لارې بزرو لارې او ټولې لارې چې کابل ته منتهی دي دا وتړلی شي او دا به څوک تړي دا مسئولیت یو سلی فرقې ته د اردو ورکړ شو چې خوشبختانه فرقه هم ورته آماده ده ځینې مشکلات د دوی تشکیلاتي و چې یو کنډک تشکیل کیږي او د دې مقطع چې دوی تشکیل کیږي دلته ځینې کنډکونه دوی په اطراف د کابل کې لري اوس هغه کنډکونه دوی تبعیه کوي چې چې امنیت په دوی باندې ونیسي کوم ځای خالیګا پاتې کیږي دوی تشکیلات نورو ته جوړوي چې هغه پوره کړي او بل سیستم دی دوی تحکیماتو سیستم دی او د تاسیساتو دی د تاسیساتو په ارتباط جدا دوستان بینالمللي ټولنه حاضره دی آماده دی چې هغه ټول کارونه ورته وکړي نو کار یې جدي روان شوی دی چې یو زیره ده د کار شروع چې موږ فعلا دپاره څلور له پنځه دروازې تر پنځه ورځې کې موږ هغه ته سپارلی دي اردو ته او څه چې پاتې دي هغه هم او څه چې په دې دروازو کې فرعي لارې دي هغه هم دوی مسؤلیت دوی لري صرف پولیس په ډېر کم په دروازو کې موجود پاتې کیږي چې هغه خپل مسلکي کارو دپاره پاتې کیږي په تلاشۍ او په نورو سیستمو کې دوی کار نه لري
خو په قانوني لحاظ باید د دروازو مسؤلیت له پولیسو سره وي فکر نه کوي چې دا یو ډول غیر قانوني دا او د دې ترڅنګ څومره به نتیجه ورکړي دا کار ستاسو په نظر
تاسو ته بهتره معلومه ده هر وخت کې هر ملک چې لږ وضعیت خرابیږي بلخصوص نظامي وضعیت او تاسو ولیدل چې دښمن ډېرې سختې حمله وکړې ډېرې وحشتناکې حملې ډېر د موږ وطنوال شهیدان کړل په شهادت ورسول د دې په ارتباط کله وارې رښتینې داسې کیدی شي چې اردو راوځي او اردو خارو ته راوځي اردو دروازو ته راوځي اردو سرحدو ته راوځي او په دې خاطر چې د دې قبالاتو د جنایتو مخه ونیسي دوی راځي واقعیت د یوه بېلګه یې دغه دی چې دا دروازې دي چې دروازو دوی ونیولې دې دروازې کې د مواد انفجاریه مواد انفلاقیه او بالخصوص هغه سلا وی چې ثقیله سلا وی چې خار ته نوځي یا بیرونیږي او هغه نظامي وسایل چې خار ته ځي داخلي کې د ټولې کنټرول لاندې ونیسي په دې خاطر د ما هم نظرم دغه دی چې نظر می مثبت دی چې فعلا د پاره دغه دروازې د اردو سره وي او پولیس به مو بل ځای کې توظیف کو او په زمین کې آینده د پاره کې چیرته بیا هم زمینه پولیس ته برابرېږي مو به هغه چې پولیس ولرو چې هغه قاطعیت او صداقت او راستی ولري او په دروازو کې توظیف کو
یعنی استاد نظر دا دی چې تر اوسه چې کوم پولیس توظیف او غوي صداقت نه درلود
دا خو زنه شمله خو همدا صفات وو چې مشکلات په دروازه کې نه تنه پولیسو کې الټډیر ارګانو نه دي په ټول ارګانو کې مشکلات موجود وو او خلکوم شکایت کوله چون مالکو غزه خلکو سره مستقیمه ارتباط لرمه خلک وای ترافیک می مشکل لري الټ پولیس لري همدا ارګانیزم چې موجود وو مشکل لرلو ترانسپورت ټول اداره چې په دروازه کې دي الټ مشکل لري خو خې زیر اعداد چې دیو لاسه اداره شي مو مقصد دا و چې دیو لاسه اداره شي که چېرته پولیس دروازې وخلي اردو د پولیس لاندې بیا کار قانونا موږ د اردو د موږ د پولیس لاندې کار نه کوي بهتره دا ده چې مشر به پولیس وي اردو وي دلته او نور دغه ارګانونه به د اردو د قمندې لاندې کار وکړي ځکه اداره دیو لاس نه شي اصلا مطلب د دې دی چې اداره دیو لاس نه وشي هلته
تاسو مخکې وویل قمندان صاحب چې خار ته رانوتونکي ثقیله وسلې د دې ترڅنګ چاودیدونکي مواد په دې خاطر اردو ته دار سور وسپارل شول چې دوی مخنیوي وکړي فکر کوي چې پولیسو د دې ورتیا نه لرل څنګه
خب اړتیا به لرل نه مګر شرایط دې ته داسې برابر شول د آخري حمله چې دښمن په کابل کې وکړلې دې باندې د موږ مشرانو د فکر وکړه چې د صلاحیت دروازو چې په خوا څه مشکلات دي امانګم نو کې یو مشر وټا کې په دروازو کې چې مشر وسپیلن وردو ده او دا دې پاره کړل چې موږ کول شو چې طاقت تامین امنیت وکړو او جلوګری دي مواد انفجاریه به مسید دغونه وشي
کله معلومات په خاطر باندې اوریدونکو ته وایي قومندان صاحب چې کابل خار ته د کومې د سلور دروازې چې معلومی دي د ترڅنګ نوري فرعي کومې لارې چې موټرې په تګرات راتګ لري د انسانان په پلي تګرات لري ټول تقریبا څومره لارې دي
دا خو 12 دروازې دي موږ نه وشت فرعي لارې دي په دغه کې د ټول مسولیت فرقې یو رسم یو صلی الله علیه وسلم فرقې دا مسولیت خسته ده چې د بتول تامین دي امنیت کوي د څلور دروازې چې دوی نیولې دي چې نن کې د 15 دروازې هم دوی تسلیم شي وي په دغه کې فرعي لارې او می لارې او ډېر غټ تشکیل سره راځي مثلا په دروازې کې دوی دوه بلوکه ځای پځي کوي پولیس هلته ډېر کم وي خو تشکیل د پولیس کم وو پولیس نشو کولای چې فرعي لارې ونیسي پولیس څو دروازې نیولې وي علت دغه هم دا و چې پولیس کم دی تشکیلی کم دی د کوم سیستم چته وسره نشته ځکه اردو ته هم دغه کار ورکې چې اردو د فرعي لارې مسره ودی
کوم فرعي لارې چې کابل ترازی ته بند بیلابیلو ولایتونو د استاسي معلومات سدي قومندان صاحب چې د کوم ولایتونو ډیر تهدید کابل ته موجود دی
خب ټول پیږي مونږ ته د کابل ته کابل نه چلرو د سربي ورسوالین له لرو د مسایي ورسوالین له لرو د شمال بعضی ورسوالین تهدیدات لرو چې البته د دغه ورسواله تهدید لري کابل ته خو موګه د دې ورسواله د کابل نه وصل چې د ورسواله ته کیږي چې نه تدابیر نیولې دي د پادر چې خلکونه شکرای چې دوی عمل وخی چې په ضد افغانانو په ضد کابل خلکو
خو په ورسوي کې د سیراپورونو خبره شول چې د دې کمربندونو نه دی خو د کابل خار خو ته یو شمیر ورسواله کې دایښ د شپې لخوانه د دایښ بیرغونه پورته کړل شوی او د دوی په ګټه باندې شوارونه په دیوالونو باندې لیکل شوی او خاکي جبار او مسوی ورسواله د دې ترڅنګ کوی صافي او پغمان ولسوالی نمونه واخیستل شول تاسو په دې اړه کوم معلومات لري تاییدوي که څنګه
زه ما هم د مطبوعات نه اوریدلو البته اوس چې راغلم د ما تقریبا درې هفتې کیږي په درو هفتو کې داسې کوم شواهد اسناد اطلاع راپور نشته چې کابل په دغه ولسوالۍ کې داعش حضور ولري
د کابل په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت او په دې ښار کې غټو وسلو د راکټ او د پیکا په ګډون باندې د یو شمیر خلکو له خوانه ګرځول کېدل بل هغه ستونزه ده چې د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي د دې غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی او د دې ترڅنګ د تورو شیشو موټرې چې په ښار کې لر بر کېږي د دوی د سپینولو لپاره کوم پلان موجود دی که څنګه
بله اول خو موږ مافیا د چوي زورواکي په دې لرو چې اسلحه لري اصلي امر لري دولت او د جواز ورکړی دی هغه اصلي هی چې دوی امر لري موږ د پخوا په څیر بیا هم هغه د امنیتي پلان د ګارنیزون سره سم په همکارۍ سره او په همانګۍ سره د امنیت سره موږ د پرون عملیات بیا په ښار کې شروع کړي دي او دا عملیات به دوام لري جدي د تورو شیشو او دغه وسلو چې جواز لري بالخصوص ثقیله وسله نو دغه وسلې که چېرته چا سره وي او جواز لري مو هغه قلو درنه په دې ارتباط فعلا د پاره دغه دوه ورځې کېږي چې دوه مو عملیات لرو په ښار کې بلکل تور شیشو وسایت بوتلی دل شی وی چې شیشه پاک شوی دی او هغه اشخاص افراد شناسی شوی دی چې څوک دی
په دې سال کې چې تاسو په کابل په ښار کې د زورواکو او د مافیا شتون نه مانه یو نه تاییدوي خو د دې ښار په یو شمیر سیمو کې یا په بیلابیلو سیمو کې لکتر لگا که هر ورځ نوی په هفته کې یو ځل یا په دو هفتو کې یو ځل یو هدفي وژنه رامنځته کیږي نو دا یا په دې ښار کې د شخصي وسلوالو شتون دا فکر نه کوي چې دا خپله د مافیا موجودیت دی یا دا خپله د زورواکو موجودیت دی په دې ښار کې
غلط استفاده بی قانون استفاده که هغه سلاح جواز مولری هغه جرم ده نو دا جرم صورت نیسی مونګورو په ښار کې چې قتلونه کیږي ترونه کیږي او همداد بندغې وسلو په زیره کیږي چې جواز لري بې جواز اصلیه څوک په ښار کې نشي ګرځولی ډارېږي هغه غلم نشي ګرځولی نو په دې ارتباط مونږ داسې تاسې خبرې هستی چې په وزارت داخلي کې مونږ د سلا ویش کار نوی شروع کړی دی دی ډېر سخت کړی دی اوس هغه په خوا غندې آسان چاته نه ورکول کیږي مثلا پخوانی والی ته یا پخوانی قومندان ما غوندې سړي ته یا والی صاحب ته دوی یو سره ورکي یوهنه پورته نه ورکي نو همدا خپله سوال دی چې مونږ نه غواړو چې نوره وسله چا سه اضافه شي ا پخوا غوندې نه دی چې هر څوک لس میله شل میله پنځلس میله ولري او غیر د سره د کلشنکوف نه د بل شي امره موږ کارت چاته نه ورکول کیږي دا خپله د په اثبات رسېږي چې دا مسله ورو په ورو مونږ کوی شو چې کمی کو بالخل بالاخره ورکې کو
د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې ډېر کم وخت کېږي د کابل د امنی د قومندان په توګه مو دنده اشغال کړې ده په داسې حال کې چې په تیرو لسو یا په تیرو څوارلسو کلونو کې دلته ډېر امنیتي چارواکي تیر شول همدغه ډول ژمنې موجودې وي د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد باندې د دې ترڅنګ د تورو ښیښو لرونکو موټرو په ضد باندې خو لا هم نتیجه نه ده ورکړې دا ځل چې تاسې دغه ژمنه کوئ څومره ډاډمن یاستی چې دا ژمنه به عملي کړی شي
زه البته وایم چې د خلکو په همکاری او د خلکو په زه ډاډه یم چې مسره خلک همکاره دي زه فقط د کابل خلکو سره مکار کړی دی دنده مې ترسره کړی دی عمر داوزی وم او د قومندانۍ وم او اوس قومندان د امنی یم فقط زنور کوم کمال مانل روزی قمندانی کابل تر وسم مزم د خپل مشران نه ډیره مننه کوم او د هوت ما ور کړی چې ان شاء الله زه په کابل کې جدي کار کوم جدي د مانه چې د فساد مقابل کې بزیر سخت سر سخت مبارزه کوم د غیر قانوني حرکتو مکه بزدارې کوم او د پولیسو په صفو کې وز اصلاحات راولم او دا کار ما روان کړی دی په تشل شپو کې زه اوس څنګه وایم که تاسو می اطلاعات را پورنو ګوره مونږ په هر څلور ساعتو کې ډیر څلور ته پرې حادثه لرلې اما اوس د ما د څلور ساعتو حادثه څلور پنځو یا درو ته رسیدلې دي حتی داسې ورځ شوې ده چې په اته څلور ته کې ما دوه حادثه لرلې تاسو اطلاعات هغه مونږ اجرات لیدای شئ دا را پورونه نو په دې ارتباط زیلی شم چې د خپل د خلکو همکاري ما سره ډیره ده انشاءالله ما کابل کې ډیر خلک پیژني او زه ښه رابط اجتماعي رابط د خلکو سره لرم او خلکو ته مې هم سهولت څومره زیات کړی دی په لنډ وخت کې ما تجارانو ته لمبر ورکړی دی خاص لمبر او داسې مې کسته کړی دی چې تجار او د صرافانو ټلیفون مس نشي ما زرګرانو ته لیدل امر ورکړی چې د زرګر ټلیفون چې هغه زرګر خپله ټول هستي دارایی په دوکان کې په نمایش ښه دی نو دا ډېر ضرور دی چې د امنیت وساتم فضل خدای زه تقریبا نه لس ورقې وسلرم یو ورقم اورز نه وو په شلو شپو کې د پنځه لس شل ورقو ته د ما دغه اطلاعات راپورنه چې خلک رګي کومک هم کړي کې در رسېدلي دي دا خپله نښه دې هم دې چې خلک مسره همکار دي انشاءالله د دې مبارزه مقابل د دې مشکلاتو مقابل کې زه مبارزه کوم
ډېره زیاته مننه قمندان صاحب کور ده
مننه ډېر تشکر کوم
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.